طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام ګرانو زده کوونکو سلامونه مو ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول به ښه یې او د نن ورځې د نوي درس لپاره به ټول قدرمن زده کوونکي حاضر وای. راځي ګرانو زده کوونکو نن ورځ د کتاب په شلمه صفحه کې نوی درس لرو. ټول د کتاب شلمه صفحه پیدا کړئ. د طبي زده کړې د شپږمې دورې د کتاب د اناټومای د برخې نوای درس مخکې وړو. هله د ټولو به شلمه صفحه پیدا کړې وي. په شلمه صفحه کې د غمبوري یا چیکس دغه بحث مخکې وړو. غمبوري پیژنو، د اناټومي پیژنو. ګورئ، موږ د هضمي سیستم اناټومي را پیل کړې ده. د هضمي سیستم تعریف مو وکړ چې د خولې څخه شروع تر مقعد پورې د دې ټولو جوړښتونو لپاره د هضمي سیستم کلمه استعمالیږي. د دې غړو یا جوړښتونو مطالعه ته اناټومي وایي. بیا مو ویل چې د هضمي سیستم غړي په دوه ډوله دي، لومړني غړي، دوهمي غړي یا اساسي غړي او فرعي غړي. اساسي غړي ته پرایمري اورګانس وایي، فرعي غړو ته اکسسری اورګانس وایي. پرایمری اورګانس او بل اکسسری اورګانس. موږ لومړی د پرایمری اورګانس په حق لوغږیدو چې په دې کې کوم کوم غړي شامل دي. خوله پکې ده، فارینکس یا حلقوم پکې ده، مری پکې ده، میدا پکې ده، کوچنی کولمې پکې دي، غټې کولمې پکې دي. دا پرایمری اورګانس دي یا لومړنی غړي دي یا اولی غړي دي، ټول نومونه ورته سم دي. دوهم اکسسری اورګانس یا فری غړي، پاغه کې مویل چې دا هغه غړي دي چې د هضمي سیستم سره یو ځای کار کوي، خو د هضمي سیستم په چاپیر کې ورسره وصل شوی دي. کلی پورته را پیل کړو، غاښونه ورسره دي، د فری غړي دي. اورای تر څنګه ژبا، د لاړو غده، لاندې کلاړ شو د میده شاته پنکراس وکې دی، دا یو فری غړی دی. لیور یا ینه وکې ده، گل بلیډر، سپلین، دا ټول فری یا اکسسری اورګانس دي. په همدې کتاب کې دغه ټول غړي مطالعه کوو، کوم چې فری دي یا اساسي غړي دي، دا ټول مطالعه کوو انشاءالله. موږ په تیر درس کې د اساسي غړو له ډلې د خولې مطالعه شروع کړه. ګورئ، لومړی اساسي غړي مطالعه کو. د خولې په اړه مو ویل چې خوله یوه تشه ده، یا د تشې ته اورل کیویټی هم وایي، اورل کیویټی. او د خولې اړوند غړي هم ما درته وښول چې د خولې اړوند غړي کوم کوم دي. دا مو په نولسمه صفحه کې ویلې دي. ګورئ، نولسمه صفحه کې تاسو وګورئ، اته جوړښتونه دي چې په خوله پورې تړلی دي. اته ډوله جوړښتونه باید موږ زده کړو. د دې خولې د تشې په اړه دغه اته جوړښتونه په لنډ ډول بیا ښایم. شونډې یا لیپس دي، دوهم غمبوري یا چیکس دي، دریم سخت تلو یا هارد پلیټ دی، څلورم نرم تلو یا سافټ پلیټ دی، پنځم اورۍ یا ګم دي، شپږم غاښونه یا ټیت دي، اووم ژبه یا ټنګ ده، اتم د لاړې غدې یا سلیوري ګلینډس دي. اته ډوله جوړښتونه دي. دیدی له ډلې مو د شونډو مطالعه لومړی کړی د ګورې تاسې لومړی شمره ګورې شونډې پورتم شونډې لومړی ما را اخیستې وې د دې مطالعه مو کړې ده دوهم قدم کې د نن درس په جریان کې غمبوري مطالعه کوو تر څنګ د سخت تلو په اړه پوهېږو او نرم تلو په هکله پوهېږو تر څنګ د وری په هکله پوهېږو ګورې په نن درس کې غمبوري یا چیکس پیژنو سخت تلو یا هارډ پلیټ پیژنو نرم تلو یا سافټ پلیټ پیژنو وری یا غم پیژنو او غاښونه به انشاءالله راتلونکي درس کې بیا پیژنو اوس یوازې موږ د خولې اړوند جوړښتونه مطالعه کوو د یو یو مطالعه کوو شونډې مو پیژندلې دي په نولسمه صفحه کې شونډې ته لپس وایي وموویل چې غوښین جوړښتونه دي چې د شمېر له مخې دوه دانې دي یوه پورتنۍ شونډه بله لاندینۍ شونډه پورتنۍ شونډې ته اپر لپ وایي او لاندینۍ شونډې ته لور لپ وایي د پورتنۍ او لاندینۍ شونډو ترمنځ په دواړو طرفونو کې یو کونج جوړیږي یوه زاویه جوړیږي چې هغې ته اورل انګل وایي ځینې وخت دغه انګل التهابي کیږي چې هغې ته انګولر سټوماټایټس وایي انګولر سټوماټایټس انځورونو کې د تاسې واضح لیدلی شئ راځئ شلمه صفحه ته نوی درس پیلو شلمه صفحه غمبوري یا چیکس ځینې ورته چیکس وایي اصلا چیکس ښه تلفظ دی غمبوري یا چیکس لیکل شوي دي دوی د خولې د تشې د څنګ دیوالونه جوړوي د شمېر له مخې دوه دانې دي چې هر یو یې دوه مخونه یا سرفیس لري متن هم وویلو مفهوم یې ډېر مهم دی چې زده یې کړئ ګورئ غمبوري ښایي دوی د خولې د تشې د څنګ دیوالونه جوړوي کوم دیوالونه جوړوي د څنګونو دیوالونه ګورئ خوله چې کله تاسې هغه په ذهن کې راولئ جوړښت یې د دې څنګ دیوالونه یې د غمبوري په واسطه جوړیږي موږ ځکه وایو چې دوی د خولې د تشې د څنګ دیوالونه جوړوي د څنګونو دیوالونه څوک ورته جوړوي غمبوري یې جوړوي بیا یې وایم دوی د خولې د تشې د څنګ دیوالونه جوړوي د شمېر له مخې دوه دانې دي چې هر یو یې دوه مخونه یا سرفیس لري غمبوري مو وښودل د خولې د تشې د څنګ دیوالونه جوړوي د څنګونو دیوالونه د چا په واسطه جوړیږي د غمبوري په واسطه دوی د خولې د تشې د څنګ دیوالونه جوړوي د شمېر له مخې دوه دانې دي چې هر یو یې دوه مخونه یا سرفیس لري دواړو طرفونو ته یو ښي طرف ته دی او بل چپ طرف ته او هر غمبوری د دوه مخونه لري یا دوه سرفیس لري ګوره ورک نشي ډېر اسان درس دی یو هغه مخ ته یا هغه سرفیس ته یا هغه سطحه ده چې هغه خارج طرف ته وي د پوستکي په واسطه پوښل شوی وي دویمې هغه مخ ته چې هغه د غاښونو یا د خولې پر طرف وي چې هغه تقریبا سوربخون رنگ لري سور رنگ لري هغه د مخاطي غشا په واسطه پوښل شوی وي یا کور شوی وي ګورې متن بیا وایم دوی د خولې د تشې د څنګ دیوالونه جوړوي د شمېر له مخې دوه دانې دي چې هر یو یې دوه مخونه یا سرفیس لري لومړی خارج طرف مخ هغې ته اکسټرنل سرفیس وایي ګورې خارج طرف ته مخ هغې ته اکسټرنل سرفیس وایي اکسټرنل سرفیس دوهم داخل طرف مخ هغې ته انټرنل سرفیس وایي د اکسټرنل او انټرنل کلمې ډېرې تکرار شوې اکسټرنل خارج ته وایي انټرنل داخل ته وایي سرفیس مخ ته وایي نو هر غمبوری دوه مخونه لري یو اکسټرنل سرفیس بل انټرنل سرفیس لاندې لیکل شوي دي د غمبوري خارج طرف مخ د پوستکي په واسطه پوښل شوی دی په دې خو ټول پوهېږئ بهر طرف ته د پوستکي په واسطه یا د سکن په واسطه پوښل شوی دی او داخل طرف مخ یې د مخاطي غشا په واسطه پوښل شوی دی داخلي مخ یې د مخاطی غشا په واسطه پوښل شوی دی. مخاطی غشا تاسې وینئ، ګورئ کله چې خوله وازه کړئ نو د خولې ټوله برخه د مخاطی غشا په واسطه دننه پوښل شوی ده. ښه، تر دې ځایه پورې په دې پوه شوه انشاءالله. هر غمبوری دوه مخونه لري، خارج طرف ته مخ، داخل طرف ته مخ، اکسټرنل سرفیس، انټرنل سرفیس. دا د غمبوری په حق له معلومات شول. داسې فکر بنه کوه چې غمبوری یوازې یو پوستکی دی، په دې کې دننه عضلات دي. بوکسینیټر په نوم عضله هم شته، د ګوره بوکسینیټر. او دغه عضلې دا د خولې په چاپیر کې د خولې خالیګام جوړوي، تر څنګ د مخ په تظاهراتو کې رول لري، فرضاً د مخ په ښکلا کې رول لري. د خندا پر وخت دغه عضلې خپلې وظیفه اجرا کوي. همدغه عضلې دي چې حرکت کوي. یو نفر خاندي، یو نفر ژاړي، یو نفر په داسې حالت کې مخ نیسي چې هغه که هرجن وي، په غوسه کې وي، علت یې همدا وي چې د مخ فیشیل مسلس چې دي دغه عضلې خپل رول ادا کوي. ښه، د غمبوري په هکله پوه شوئ. ګورئ تاسې دغه اناتومي راسره زده کړه. بل د خولې چات یا روف آف ماوت دا پیژنو. روف آف ماوت، د خولې چات، د خولې د چات په هکله پوهیږو. روف آف ماوت یا د خولې چات دا څه ډول جوړښت لري؟ دا هم د خولې د جوړښت یا د خولې په جوړولو کې یوه برخه ده، یا د خولې په جوړولو کې ونډه اخیستې ده. د خولې چات پیژن لیکل شوی دی، د خولې چات د دوو برخو څخه جوړ شوی ده. دا دوه برخې لري، د خولې چات چې هغې ته روف آف ماوت وایي، د دوو برخو څخه جوړ شوی ده. د خولې چات د څو برخو نه جوړ دی؟ د دوو برخو څخه جوړ شوی ده. لومړی سخت تالو، دوهم نرم تالو. یو سخت تالو دی، بل نرم تالو. د تالو کلمه به مو اوریدلې وي. تالو کله چې خوله وازه شي، پورتنی چات د خولې دې ته تالو ویلی شي. خو دا دوه برخې لري. یو مخکینۍ برخه چې سنسه کلک دی، دغه مخکینۍ برخې ته کلک تالو وایي. بل شاتنۍ برخه سنسه نرمه برخه ده، هغې ته نرم تالو وایي. وروسته په انځورونو کې هم درته ښایم. بیا وایم، د خولې چات د دوو برخو څخه جوړ شوی دی. لومړی سخت تالو یا هارد پلیټ. تالو پلیټ ته وایي. پلیټ خو تاسو پیژنئ، هموار جوړښت هغې ته پلیټ وایي. فرضاً موږ وایو چې یو پلیټ لندبل راوړه. پلیټ هموار وي، ګورئ کسې بیا ژورې وي، نو پلیټ هموار جوړښت ته وایي. نو د خولې چات هم پلیټ ته ورته شکل لري. دا پلیټ یا تالو دوه برخې لري. یوه یې نرمه برخه ده، بله یې سخته برخه ده. لومړی سخته برخه هغې ته هارد پلیټ وایي. دا مطالعه کوو. لیکل شوي دي، هارد پلیټ د خولې د چات مخکینۍ دوه پر درې برخه د هارد پلیټ په واسطه جوړیږي. ګورئ د خولې د چات دوه پر درې برخه، دوه پر درې به یې وایي. ګورئ یعنې د درېو نه دوه برخې، د دوه چې لیکل شوي چپ طرف ته یا څه نه څه پورته، دا معنی چې د درېو نه دوه برخې دومره د هارد پالیټ یا د سخت تلو په واسطه جوړیږي. دوهم ګورئ، نرم تلو یا سافټ پالیټ، د خولې د چات شاتانۍ یو پر درې برخه د سافټ پالیټ په واسطه جوړیږي. د دومره آسان درس ته ګورئ، خو مفهوم یې چې زده کړئ، مفهوم یې ډېر مهم دی. کله چې خوله وازه شي، یعنی خلاصه شي، نو موږ د خولې چات په تقریبي ډول په دریو برخو باندې ویشو، په دریو حصو باندې، لکه یو کیک چې په دریو برخو نیم کړئ. هغه لومړنۍ دوه برخې چې مخې ته راوتې دي، ګورئ هغه به سخت تلو وي، او شاتنۍ یوه برخه هغه به نرم تلو وي. تاسې لاندې انځور کې وګورئ. ا انځور ګورئ، لومړنی انځور چپ طرف ته، د خوله وازه کړې ده. دا نفر ګورئ، خوله وازه کړې ده، لاندنۍ ژامه یې نه وینئ، زمون کار د پورتنې خولې سره یا د چت سره دی، دا د خولې چت دی. دغه مخکینۍ برخه چې غاښونو ته نږدې ده، مخکینیو غاښونو ته ښه فکر وکړئ، مخکینیو غاښونو ته نږدې ده، دې ته هارډ پلیټ وایي، سخت پلیټ وایي، یا ورته سخت تالو وایي. د مخکینۍ برخه چې مخکینیو غاښونو ته نږدې ده، دې ته سخت تالو وایي. بل نرم تالو دی. نرم تالو د همدغه چت شاتنۍ برخه ده. نرم تالو د دې د خولې د چت هغه برخه ده چې هغه ستونی ته نږدې ده، تروټ ته نږدې ده، یا فارنګس ته نږدې ده. او تاسې هم کولای شئ لسونه پاک ومینځئ، خپلې دوه ګوتې راواخلئ، یا یوه ګوته د شهادت ګوته باندې د خولې چت لمس کړئ. مخکینۍ برخه یې کلکه ده، تر نیمایی پورې، حتی د نیمایی نه زیاته برخه ده کلکه ده، دې ته دوه پر درې برخه وای. او شتنۍ برخه یې نرمه ده، او کیدای شي د شتنۍ برخه په لمس سره یا د هغې په ټچ سره، د هغې په ټچ کولو سره یو نفر د کانګې د کولو احساس وکړي. نو تاسې د هارډ پلیټ او سافټ پلیټ په هکله پوه شوئ. دوه پر درې په دې معنی چې د دریو نه دوه برخې د کلکه ده، یو پر درې دا معنی چې د دریو نه یوه برخه نرمه برخه ده. بیرته راځو دغه متن بیا وایو. لومړۍ شماره لیکل شوې سخت تلو، یا البته سخت تلو یا هارډ پلیټ. سخت تلو یا هارډ پلیټ لیکل شوې دي، د خولې د چات مخکینۍ دوه پر درې برخه د هارډ پلیټ په واسطه جوړیږي. دوه پر درې د دې هارډ پلیټ په واسطه جوړیږي. دوهم نرم تلو یا سافټ پلیټ، د خولې د چات شاتنه یو پر درې برخه د سافټ پلیټ په واسطه جوړیږي. انځور لاندې وګورئ، اې انځور بیا هم وګورئ، بی انځور وګورئ. بی انځور ډیر مهم دی. یو کس ته ښي طرف ته مخ اړولی دی، د پوزې په لیول باندې د ده سر د سجیټال پلان په واسطه په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. د پوزې دوه سوري یا دوه خلیګاوې، یوه خلیګای هغې طرف ته پاتې شوې ده، بله خلیګای دې طرف ته پرې شوې ده، خوله یې په منځ پرې شوې ده. نو د خولې د چت هډوکي اوس تاسو ته ډیر واضح ښکاري. دغه سره برخه د هډوکي نه د هډوکې پکې ډیر دی، ځکه ورته سخت پلیټ وایي یا سخت تلو وایي. او د همدې انځور دغه د هارډ پلیټ چې سره برخه ده، د دې لږ شاته زیړه برخه ده، هغې ته سافټ پلیټ وایي. ګورئ خطونه ترې کښ شوي دي، په انګلیسي ورته لیکل شوي دي، او لاندې اورل کیویټي لیکل شوی. معنا دا چې د دې لاندې خالیګا ده، د خولې خالیګا یا اورل کیویټي ده. دغه نور جوړښتونه هم لیکل شوي دي، د دې سری برخې نه پورته کانکا دی نیزل کیویټي رامنځته شوې ده. نیزل کیویټي معنی د پوزې خالیګا ده. په لنډ ډول زده کړې، ګورئ ورک نه شئ. د خولې چت چې هغې ته هارډ پلیټ او سافټ پلیټ وایي، د دې په واسطه جوړ شوی دی. د دې نه پورته که ورپسې ځو، بیا د پوزې خالیګا راځي یا نیزل کیویټي راځي، چې موږ بیا په تنفسي سیستم کې وایو. د خولې شاته کله چې د خولې خالیګانه شاته ځو ځو، بالاخره موږ فارنګس ته رسیږو، خو اورو فارنګس ورته وایي. اورو فارنګس، فارنګس به موږ وروسته مطالعه کوو. او د پوزې د خالیګا شاته که چیرې موږ ځو ځو ځو، بالاخره نازو فارنګس ته رسیږو. د پوزې فارنګس، نازو د نوز نه اخیستل شوی دی، نازو فارنګس، ځکه لیکل شوی دی د دې پوزې په شاتنۍ برخه کې دغه توره برخه، تنګه برخه، دې ته لیکل شوی نازو فارنګس. د شلمه صفحه کې ښي طرف ته لاندنی انځور، دا ډېر ساده تشریح کیږي. دا داسې انځور دی، لومړی خو باید په دې پوه شئ چې دا څه ډول انځور ایستل شوی دی. په دې کې داسې شوی دی، ګورئ، لکه یوه چاړه چې راواخیستل شي، انسان پرې دغسې پرې شي چې د پوزې یو سوری یو طرف ته شي، بل سوری بل طرف ته شي، خوله په منځ باندې پرې شي، نیم غاښونه یو طرف ته شي، نیم غاښونه بل طرف ته شي، لاندنۍ ژمه ترې لرې شي، او بیا د دې کس مخ ښي طرف ته واړول شي،
تاسی اوس وګورای د پوزې هغه یو طرف خالیګا مونږ ته ښکاري، د دې طرف ته خالیګا لرې شوې ده. د پوزې هغې طرف ته پورتنی غاښونه هغه لیدل کیږي، خو هم د دې طرف ته غاښونه هغه پرې شوې دي. لندنې ژمه هم نه لري. ګورئ ډېر واضح او دغه سره برخه چې ښکاري دا هډوکی ډېر لري، ځکه ورته هارد پلیټ وایي، سخت پلیټ. او زیړه برخه هغه هډوکی کم لري، شهم ډېر لري، او هغې ته سافت پلیټ وایي، نرم انساج دي. راځئ یوویشتمه صفحې ته. تر دې ځایه پورې د غومبوري اناټومي او د خولې د چت اناټومي مو زده کړه. ګورئ څنګونه، یعنی د غومبوري اناټومي او پورته چت، د دې اناټومي مو زده کړه. اوس لاندې او پورته موږ ورۍ هم لرو چې غاښونه پکې بند شوي دي. د ورۍ په هکله هم لنډ پوهیږو، آسان درس دی. یوویشتمه صفحه، ورۍ یا ګم. ورۍ ته څه وایي؟ ګم ورته وایي. او ګم اصطلاح تاسو پخوا په طبي اصطلاحاتو کې ویلې ده، لاندې لیکل شوي دي. ورۍ ته جنجیوا هم وایي. د جنجیوا اصطلاح مو هم په همدې کتاب کې په طبي اصطلاحاتو کې راوړې ده. ورۍ ته جنجیوا هم وایي. څه ورته وایي؟ جنجیوا. نور لیکل شوي دي چې پورتنی او لاندنی ژامو کې د غاښونو غاړې او ریښې پخاوي. پورتنی ژامه کې او لاندنی ژامه کې کوم غاښونه چې دي د هغې غاړې او ریښې پخاوي. دنده یې څه شی ده؟ ګورئ پورتنی ژامه کې هم ورۍ شته دي، لاندنی ژامه کې هم شته دي، او دوی غاښونه پخاوي. غاښونه خو په هډوکو کې ځای پر ځای شوي دي، د دې لپاره چې دغه هډوکو کې غاښونه داسې ځای پر ځای وي چې هغه بیخي ونه خوریږي، د خورولو امکان کم شي. نو دغه سیمټ ورباندې په څنګونو کې توی شوي دي، اچول شوي دي، چې موږ ورته ورۍ وایو. بیا وایم، ورۍ ته جنجیوا هم وایي چې پورتنی او لاندنی ژامو کې د غاښونو غاړې او ریښې پخوي. لیکل شوی دی د ویټامین سی د کموالی له امله د ورۍ اړوند ستونزې رامنځته کیږي، او د ورۍ څخه وینه بهیږي چې دې ناروغۍ ته سکروي، قوس کې هم سکروي لیکل شوی دی، سکروي وایي. تاسو چپ طرف ته انځور وګورئ. اے انځور، دا نارمل ګام دی، معنا دا چې کومه ستونزه نه لري. غاښونه ګورئ، د هغې په چاپیر کې په سور رنګ سره ورۍ چاپیره شوی دی، او غاښونه یې په خپل ځای کې ډېر کلک ساتلي دي. بی انځور ګورئ، په دې انځور کې یو کس دی چې د هغې ورۍ خرابې شوې دي. د ورۍ التهاب ته جنجیوایټس وایي. د ورۍ التهاب ته جنجیوایټس وایي. ممکن په دې کتاب کې په طبي اصطلاحاتو کې درته ووایم جنجیوایټس. اوس ځینې وخت داسې یوه ستونزه هم پیښیږي چې ویټامین سي کمیږي. ویټامین سي یوه دنده دا ده چې هغه انساج جوړوي. د دې ورۍ انساج بیا نه جوړیږي کله چې ویټامین سي کم شي. د ورۍ نسج یا د ورۍ دغه مواد په سم ډول نه جوړیږي او وینه بهیدنه ورکوي. دې ته بیا موږ سکاروي په نوم ناروغي وایو. معمولا حامله میندې ډېرې ورسره مخ کیږي، ځکه په دوی کې ویټامین سي ډېره کمیږي. او یا هم د حامله ښځو د ورۍو پړسوب ډېر عام وي، ورۍ ډېرې خرابیږي. علت یې همدا وي چې په دوی کې ویټامین سي کم وي. او یا که چیرې دوی خوراک کوي، ګرم شیان لږ وڅکي یا کلک شیان وخوري، ورۍ ژر خرابیږي. علت یې دا وي چې د یار ویټامین سي پکې کم وي، دوی د سکاروي په نوم ناروغۍ باندې اخته کیږي. د دې لپاره باید ویټامین سي لرونکي خواړه وخورو، ویټامین سي لرونکي خوراکي مواد وخورو، لیمو استعمال کړو، مالټي استعمال کړو، او یا هم شنه سبزی استعمال کړو. او یا کچیرې لاسرسی لرو، موږ باید د درملتون څخه د ویټامین سي ځانګړي پوړه یا درمل پیدا کړو چې هغه ویټامین سي لري. نو تاسې د ورۍ په اړه هم پوه شوئ. ورۍ ساده زده کړئ، جنجیوا هم ورته وایي، ګم هم ورته وایي، او بل دا زده کړئ چې دغه ورۍ غاښونه یا د غاښونو ریښې او غاړې پوخوي. ځینې وخت ورۍ خرابیږي د ویټامین سي د کموالي پر وخت، ورۍ وینه بهیدنه ورکوي چې دې ته بیا موږ د سکروي ناروغي وایو. یوشتمه صفحه کې غاخونه د به زموږ راتلونکی درس اوسیږي. ډیر مهم درس دی، حتی ډیر مهم درس دی، که یې په اړه ډیر ووایم چې ډیر مهم درس دی بیا هم کم دی، ځکه غاخونه دغسې جوړښتونه دي چې د هغې اناتومي د ټولو برخو ډاکټرانو لپاره مهمه ده، او د دې اناتومي به انشاءالله ډیر په ژور لیول هغه زده کوو. تاسې اوس مطالعې سره څه زیاتې کړئ ترڅو دغه درسونه مو ښه زده شي. ښه ګرانو زده کوونکو، حاضري اخلو. څوارلسمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری ټاکل شوی دی. هیله ده تاسې به حاضر یئ، او د ای توری به مو د حاضرۍ کارتونو ته رسولی وي. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. الله مو مل شه.
ښوونیز پروگرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تبیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا.